ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم، در مورد این که رئیس جمهور اشرف غنی میگوید طالبان به یک پدیده آسیای جنوبی تبدیل شدند، مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و گزارش های دیگر. در برنامه های هفتوار دوام صحت سرمایه زندگی را داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جاوید حسنزاده.
رئیس جمهور افغانستان میگوید کشورش با سرمایه گذاری و تجارت با کشورهای آسیای میانه نیاز دارد. مسئولان وزارت‌های تجارت و صنایع، مالیه، رئیس افغانستان بانک و رئیس نفت و گاز در اجلاس استجوابه امروز ولسی جرگه فراخوانده شدند و شورای امنیت سازمان ملل متحد به طرفداری هر نوع اقدام علیه گروه دولت اسلامی داعش تصمیم گرفت. با عرض سلام، این هم تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان میگوید کشورش با سرمایه گذاری و تجارت با کشورهای آسیای میانه نیاز دارد. محمد اشرف غنی دیروز در سخنرانیش با محصلان پوهنتون نظربایف در شهر آستانا پایتخت قزاقستان گفت کشورهای آسیای میانه در عرصه ترانزیت و تجارت همکاری هایشان را می توانند گسترش دهند. رئیس جمهور اشرف غنی در ادامه سخنرانی خود گفت کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی از راه های همکاری مشترک می توانند رشد و انکشاف دوامدار داشته باشند. The best way of connecting
Central Asia and South Asia is Afghanistan. افغانستان در اتصال کشورهای آسیای جنوبی و آسیای مرکزی بهترین راه به شمار می رود. ما روی اولین پروژه انتقال انرژی برق از قرقیزستان و تاجیکستان از روی افغانستان به پاکستان و همزمان انتقال انرژی از ترکمنستان به ازبکستان و از آنجا به افغانستان و پاکستان غور می کنیم. پروژه پایپلاین گاز که در 10 سال آینده عملی می شود شاید برای دو قند بر راه ها، روابط و سایر امور تاثیر خود را بگذارد.
از سوی دیگر نور سلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان تعهد نمود که با کمک های بشری کشورش به افغانستان ادامه می دهد. رؤسای جمهور هر دو کشور قراردادهای را نیز امضا کردند. مسئولان وزارت های تجارت و صنایع، مالیه، رئیس ده افغانستان بانک و رئیس نفت و گاز در اجلاس استجواب امروز ولسی جرگه فراخوانده شدند. هدف استجواب این مسئولان از سوی ولسی جرگه مشکلات در بخش بلند رفتن قیمت مواد سوخت، نرخ اسعار و مواد اولیه در بازارهای کشور خوانده شده است. وکلا در حال حاضر پاسخ هایشان را در این بخش ها مطرح می کنند. این در حالی است که اخیراً قیمت اسعار خارجی و مواد سوخت در بازارهای کشور افزایش یافته و نگرانی های را به بار آورده است. قماندان عمومی نیروهای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان نتایج تحقیقات حمله هوایی بر شفاخانه دکتران بدون سرحد را در ولایت کندز بررسی میکند. وزارت دفاع آمریکا اخیراً بر اساس این تحقیقات گزارش را آماده کرده، اما درباره تاریخ دقیق نشان چیزی نگفته است. وزارت دفاع آمریکا دیروز به خبرگزاری رویترز گفته است گزارش پیش از این که به دسترس مرکز فرماندهی قوای مسلح آمریکا برسد باید مورد تایید جنرال کمپل قرار گیرد. در نتیجه حمله سوم ماه اکتبر نیروهای هوایی آمریکا با شفاخانه دکتران بدون سرحد در ولایت کندز 12 کارمند سازمان دکتران بدون سرحد و 10 بیمار شفاخانه به شمول 3 کودک کشته شدند. در این حمله 37 تن دیگر زخم برداشتند. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. شورای امنیت سازمان ملل متحد به طرفداری هر نوع اقدام علیه گروه دولت اسلامی یا داعش تصمیم گرفت. شورای امنیت در این مورد قطعنامه ای را که از سوی فرانسه پیشنهاد شده بود با اکثریت مطلق تصویب کرد و از کشورها خواست که از امکانات لازم علیه گروه دولت اسلامی استفاده نمایند. در این قطعنامه همچنان تقاضا می شود که تمام کشورها برای جلوگیری حملات داعش و دیگر گروه های تروریستی تلاش های خود را ادامه بدهند. این قطعنامه یک هفته بعد از حملات تروریستی در پاریس که 130 نفر در آنها کشته شده و 350 نفر دیگر زخمی شدند از سوی 15 عضو شورای امنیت تصویب شد. مسئولیت حملات پاریس را گروه داعش به عهده گرفته است. رئیس جمهور کشور مالی اظهار داشت که در جریان گروگانگیری در یک هتل در پایتخت این کشور باماکو 21 نفر کشته شدند. در بین کشته شده ها 2 فرد مسلح حمله کننده هم شامل می باشند. رئیس جمهور مالی ابراهیم ابوبکر کیتا دیروز در صحبت تلویزیونی خود در مورد ختم ماجرای گروگانگیری در هتل رادیسون بلو خبر داد و همزمان با آن حالت اضطراری را در این کشور اعلام کرد. در هتل رادیسون بلو بیش از 100 نفر توسط یک گروه مسلح گروگان گرفته شده بودند. مسئولیت این حمله را یک گروه توریستی که رهبر آن یک کماندان سابق القاعده می باشد به عهده گرفته است. در نتیجه دو انفجار که مسجد شیعه ها را در بغداد هدف قرار داده بود، حداقل 9 نفر کشته و تعداد دیگر زخمی شدند. مقامات میگویند یک بم جاگذاری شده در کنار سرک زمانی که نمازگزاران مسجد را در منطقه یوسفیت ترک میکردند انفجار کرد. زمانی که سربازان امنیتی به محل رسیدند، یک مردی که واسکت انتحاری به تن داشت خود را انفجار داد. هیچ کس تا حال مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته، ولی گروه های تنداو سنی مانند گروه داعش چنین حملات پیهم را علیه شیعه ها در عراق انجام می دهند. و حدود 2000 نفر در اعتراض بر ضد اصلاحات پیشنهاد شده از سوی حکومت ارمنستان در قانون اساسی این کشور در مرکز شهر یوریوان پایتخت این کشور گرد هم آمدند. اعتراض کننده ها می گویند رهبران حکومت با آوردن تغییرات در قانون اساسی در تلاشند تا قدرت و کنترلشان را بر کشور حفظ نمایند. با اساس این اصلاحات قدرت در ارمنستان از رئیس جمهور به صدر اعظم انتقال می یابد. اعتراضات و مظاهرات دیروز از سوی احزاب اپوزیسیون، حزب کانگرس ملی و هرتیج ارمنستان سازماندهی شده بود. قبل از این پارلمان ارمنستان در 5 ماه اکتبر برای تغییرات در قانون اساسی و ایجاد یک جمهوری پارلمانی به برگزاری یک عمل پرسی رای داده بود. این بود خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
ساعت 11:07 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. رئیس جمهور افغانستان میگوید افغانستان بهترین راه وصل کردن آسیای میانه و آسیای جنوبی می باشد.
The best way of connecting Central Asia and South Asia is Afghanistan.
مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل که موضوع سفر رئیس جمهور اشرف غنی را به قزاقستان بررسی می‌کنند. معاون والی بدخشان در مورد عملیات در ولسوالی یمگان این ولایت خبر می‌دهد.
جنگ به شدت جریان دارم و مطمئن هستم انشاءالله که با رسیدن کماندوی اردوی ملی انشاءالله تا دیگر تصفیه خواهد.
برنامه ها برای آموزش های حرفه‌ای زنان معلول در ولایت پروان. مقامات امریکایی میگویند نتایج تحقیقات را در مورد حمله هوایی بر یک شفاخانه دکتران بدون سرحد در شهر کندز بررسی میکنند. توزیع کمک ها به قربانیان زلزله در بغلان. در نیمه دوم ساعت صحبت در مورد بدرفتاری پلیس ایران با مهاجرین افغان. یک تن از این افراد میگوید
ما وقتی که به ایران رسیدم به نیم شب بود که ما را از موتر پایین کردن، همه افغانی را و افغانی گفته دشنام میدادن و لط کوب میکردن.
و دوام برنامه صحت سرمایه زندگی را هم میشنوید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. طالبان که یک پدیده افغانی و پاکستانی است، اکنون به یک پدیده آسیای جنوبی مبدل شده که به سوی بنگلادش و دیگر مناطق در حال گسترش است. محمد اشرف غنی این مطلب را در سخنرانیش در پوهنتون نظربایف در شهر آستانه پایتخت قزاقستان بیان کرد. رئیس جمهور اشرف غنی گفت افغانان در مبارزه با تروریسم هر روز قربانی می‌دهند و شمار قربانیان تروریسم در این کشور تأسف برانگیز است. جزئیات بیشتر را از مقیم نائب می‌شنوید.
رئیس جمهور افغانستان گفت که جنگجویان مسلح در افغانستان، چین، روسیه، عربستان سعودی، قزاقستان، افریقای شمالی، پاکستان و سایر کشورها اما روزه می جنگند. پس خشونت و افرادگرایی در کشورش افغانستان مسئله داخلی نیست، محمد اشرف غنی در بیانیه‌اش خطاب به مسئولان پوهنتون نظربایف در شهر آستانه پایتخت قزاقستان گفت طالبان که یک پدیده اردو افغانی و پاکستانی است، اکنون به یک پدیده آسیای جنوبی مبدل شده که در حال گسترش به سوی بنگلادش و دیگر مناطق هم می باشد. آنها چقدر طرفدار دارند؟ بگذارید که در انتخابات اشتراک کنند و بگذارید که افغانان آنها را انتخاب کنند. اگر مردم افغانستان با آنها رای دهند، من هم به خوشی خود دفتر را با آنها وا می گذارم. اگر اعمالشان در قندوز ملاحظه شود، متاسفانه تشدد تا حدی رسیده بود که هیچ گروهی که خواب حکومت را ببیند نیز چنین نمی کند. رئیس جمهور اشرف غنی به خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان اشاره کرده گفت رئیس جمهور باراک اوباما خروج نیروهای آمریکایی را از افغانستان به مردم خود وعده داده بود، اما زمانی که فعالیت افغانان را در مبارزه با تشدد مشاهده کرد، دید که ما تا چه حد کار اصولی میکنیم. از تعهد خود گذشت و با مردم خود توضیح داد که افغانستان ارزش آن را دارد تا بالای آن سرمایه گذاری شود. این یک اقدام کاری فوق‌العاده از سوی امریکا به شمار می رود. اروپا همچنین کاری را کرد. هفته گذشته 31 کشور همکاری نظامی را با ما تعهد نمودند و امیدوارم که تا پایان این هفته شمار این کشورها به 40 برسد. رئیس جمهور افغانستان گفت مبارزه با تروریسم و افرادگرایی او را مجبور ساخته تا در عوض عمل کردن برنامه هایش در جهت دادن حقوق افغانان روی نجات مردم از خشونت و تشدد بیشتر غور کند. رئیس جمهور افغانستان پس از دو روز بازدید از قزاقستان شام دیروز دوباره به کابل برگشت.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان گرامی، حالا نسیم شفق مروری دارد بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل که این روزنامه‌ها هم موضوع سفر رئیس جمهور اشرف غنی را به قزاقستان بررسی می‌کنند.
دستاوردهای سفر رئیس جمهور غنی به قزاقستان و تأثیرات سفر لویدریستیز اردوی پاکستان به امریکا از مهمترین عناوین روزنامه‌های چاپ امروز کابل است. روزنامه غیر دولتی سرخط در سرمقاله‌اش نوشته است که همکاری‌های کابل و آستانه از مسائل اقتصادی تا موضوعات امنیتی. سرمقاله نویس گفته است که در جریان سفر محمد اشرف غنی به قزاقستان درباره مسائل اقتصادی و امنیتی بحث‌های گسترده صورت گرفته و تفاهم‌نامه‌های نیز به امضا رسیده است. با باور سرمقاله نویس، رئیس جمهور غنی از سرمایه گذاران قزاقی خواسته است تا آنان در بخش‌های استخراج معادن، سرکسازی، ساخت خط آهن و پروژه برق در افغانستان سرمایه گذاری کنند. سرمقاله نویس با نقل از نظربایوف رئیس جمهور قزاقستان گفته است که در زمینه مبارزه با تروریسم و تأمین صلح در افغانستان با این کشور همکاری لازم را انجام خواهد داد. روزنامه دولتی انیس در صفحه نخستش نوشته است که رئیس جمهور قزاقستان از استقرار هرچه زودتر صلح و ثبات در افغانستان حمایت کرده و گفته است که آستانه در این زمینه به هر گونه همکاری با کابل آماده است. در مطلب گفته شده که افغانستان و قزاقستان به گسترش روابط و افزایش همکاری ها میان دو کشور تاکید کرده و آن را برای هر دو کشور مفید خواندند. روزنامه غیر دولتی جامعه باز نیز سرمقالش را به همین موضوع اختصاص داده و نوشته است که رئیس جمهور غنی پس از ترکمنستان به قزاقستان سفر کرد و تمرکز وی بیشتر روی مسائل اقتصادی و تجارتی بوده است. سرمقاله نویس گفته است که سفر محمد اشرف غنی به آستانه در حال صورت می‌گیرد که کشورهای آسیای میانه از حضور داعش در افغانستان به شدت نگران هستند و گفتگوی آمریکا و پاکستان در مورد افغانستان چه معنا دارد. ویسا سرمقاله‌اش را تحت همین عنوان نوشته است. سرمقاله نویس میگوید که اجندای سفر راحل شریف به آمریکا جنگ افغانستان بوده و مقامات آمریکایی از آقای شریف خواستند تا در برابر تروریسم اقدامات بیشتری را انجام دهد. سرمقاله نویس گفته است که در 15 سال گذشته واشنگتن نسبت به کابل با اسلام آباد روابط گرمتر داشته، اما در مسائل مهم امنیتی و مبارزه با تروریسم با مقامات افغان نیز گفتگو کرده است.
مروری بود بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل‌ها.
برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. مقامات ولایت بدخشان امیدوارند که با رسیدن نیروهای کماندو و بهبود وضعیت آب و هوا در ولسوالی یمگان، این ولسوالی تا عصر امروز از وجود طالبان مسلط تصفیه و در تصرف حکومت قرار خواهد گرفت. جنگ ها بین نیروهای امنیتی افغان و شورشیان مسلح طالب برای بازپسگیری ولسوالی یمگان از دو روز به این سو ادامه دارد. مقیم نائب در این مورد مصاحبه ای را با گل محمد بیدار معاون والی بدخشان انجام داده و نخست از چگونگی جنگ و وضعیت امنیتی ولسوالی پرسیده است. آقای بیدار در پاسخ می گوید:
بالاتر از مرکز ولسوالی حدود 10 کیلومتر یک منطقه را به نام اوشنگان میگن. تمام نیروهای امنیتی از وزارت دفاع داخله، وزارت دفاع، امنیت ملی مصروف جنگ هستند از دو روز به این طرف، و دیروز قوای امنیتی از وزارت داخله قطعه خاص و نظم عامه به کمکشان رسیدن. امروز متاسفانه که هوا ابرآلود بوده، یک تعدادی از اردوی ملی هم رفتن در ساحه و تعداد شب انشاءالله که سبا به کمکشان میرسه. فعلا جنگ به شدت جریان داره و آنتنا هم قطع است و مشکل تلفن ها کار میکنن.
معاون صاحب، شما اگر از چگونگی تلفات نیروهای افغان و همچنان مخالفین اگر بگوین که چه تعداد تلفات داشتند در این جنگ ها؟
در رابطه با تلفات، تا امروز عصر 37 نفر از طالبا کشته و زخمی داشتند که از جمله 11 نفر از اعضای خارجی هم کشته داشتند و 17 نفر از نیروهای امنیتی کشته و زخمی داشتیم. تا فکرون سلسوالی و قماندانی در دست مخالفین است. منطقه ای که بنام اونشگان نام داره، در اونجا جنگ به شدت جریان داره و مطمئن استم انشاءالله که سبا با رسیدن کماندوی اردوی ملی انشاءالله تا دیگر تصفیه خواهد شد.
یعنی تو اطمینان میتین که با رسیدن نیروهای تازه نفس کماندو امکان داره که فردا تا آخر روز ولسوالی را دوباره تصرف کنه، نمطور؟
بله، 100% در صورتی که ابو هوا خوب باشه و طیاره بتانه پرواز کرده بتانن. بله،
ببینین، این سومین بار است که امی ولسوالی را مخالفین میگیره و دولت پس از پیشش میگیره. چرا دشمن یا چرا بگویم مخالفین مشخص به می ولسوالی بسیار علاقه مند است تا ایره در تصرف داشته باشند؟
این ولسوالی در نزدیک معدن است و میتونه از این ولسوالی عبور و مرور کنه از طرف به طرف های وردوج و زیباک و بالاخره خود وصل کنه به توپخانه به پاکستان که تا حد از رای کران وصل هم هستن. دازای عبور و مرور میکنه و اکثرا سرحداتی که ما به پاکستان داریم قدر کافی اندازه پلیس سرحدی نداریم که او را نگاه بداره. و علاوه از این ولسوالی حدود 150 کیلومتر از مرکز دور است و از سال یک و نیم سال به این طرف رفت آمد نیروهای امنیتی از رای زمینی هم قطع است، به خاطر که در آن ولسوالی جرم است، خستک و کیو و لاره و این مناطق است که از اینا که میگذره اینا چندین جای چک پوینت دارن و اکثرا این ولسوالی را ما از راههای هوایی اینا را اکمال میکنیم. از لحاظ استراتژیک شاید بر اینا مهم باشه.
مصاحبه بود با گل محمد بیدار، معاون والی بدخشان، در مورد جنگ در ولسوالی یمگان ولایت بدخشان. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان آمریکایی‌ها در افغانستان در حملات بعد از ختم ماموریت جنگی هم کشته می‌شوند. روزنامه می‌نویسد جنگ آمریکا در افغانستان به سال 15 آن داخل می‌شود، ولی با پایان ماموریت جنگی این کشور در افغانستان هنوز هم اتباعی آمریکایی در افغانستان تلف می‌شوند. روزنامه داستان یک خانم آمریکایی کریس دیویس را به نشر رسانده که با هیجان برای کمک به سربازان آمریکایی به افغانستان رفت، ولی ماموریت نظامی نداشت و او هر روز از فاصله بیش از 12,000 کیلومتر با خانواده خود صحبت میکرد. اما در تابستان گذشته حالات تغییر کرد، زیرا این مادر کلان 54 ساله در داخل بگرام هدف راکت قرار گرفت که از سوی طالبان فیر شده بود. روزنامه واشنگتن پست می نویسد هرچند ماموریت نظامی در افغانستان خاتمه پیدا کرده است، ولی همکنون تعداد سربازان و قراردادی های نظامی آمریکا در افغانستان بیش از دو برابر قوایی می باشد که آمریکا علیه گروه داعش در عراق و سوریه به کار می برد. روزنامه می افزاید هرچند این افراد دیگر عملا در جنگ قرار ندارند ولی قربانی می شوند و از آغاز سال جاری تا کنون 15 آمریکایی در افغانستان کشته شدند که البته 5 تن آنها در جنگ از بین رفتند و علاوه بر آن 63 آمریکایی در همین سال در افغانستان زخمی شدند. نشریه نشنال انترست در شماره اخیر خود یک موضوع دیگر را عنوان قرار داده است که آن هم به افغانستان ارتباط می گیرد. نشریه در مطلب تحت عنوان اساکر اجیر افغان و پاکستانی ایران می نویسد ایران از مهاجرین افغان سوء استفاده کرده و با تهدید و تطمیع آنها را به جنگ سوریه می فرستد. به نوشته نشریه تعداد جنگجویان اجیر افغان و پاکستانی در سوریه و عراق که بر علیه گروه داعش هم می جنگند دو برابر افراد می باشند که از امریکا و اروپا به این جنگ فرستاده شدند. به نوشته نشنال انترست تعداد مهاجرین شیعه افغان که به این جنگ می روند خیلی زیاد می باشند و ایران در آینده هم برای آنها پلان دارد. زیرا وقتی که این افراد دوباره از جنگ برمی گردند ایران می خواهد طوری دیگری از آنها استفاده کند. به نوشته نشریه ایران در تلاش گسترش نفوذ خود در منطقه می باشد و از این طریق می خواهد یک گروهی را در منطقه تشکیل بدهد تا از منافع ایران حمایت کند. از سوی دیگر برگشت این افراد به افغانستان می تواند در برابر تهدیدی که ایران از حضور قوای آمریکایی در افغانستان حس می کند یک نوع مقاومت به شمار برود. به نوشته نشریه با بیرون شدن قوای آمریکا از افغانستان ایران می خواهد با تشکیل یک قوای مانند حزب الله در افغانستان خالیگاه قدرت را پر کند و نفوذ خود را در این کشور گسترش بدهد.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
قماندان عمومی نیروهای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان نتایج تحقیقات حمله هوایی بر شفاخانه دکتران بدون سرحد را در ولایت کندوز بررسی می‌کند. وزارت دفاع آمریکا اخیراً بر اساس این تحقیقات گزارش را نیز آماده کرده، اما درباره تاریخ دقیق نشر آن چیزی نگفته است. خبرگزاری رویترز می‌گوید نیروهای مسلح آمریکا شاید برخی جزئیاتی را در مورد این تحقیقات به نشر نرسانند و آن را پنهان نگه دارند. تفصیل بیشتر از مقیم نائب.
بعد از حمله هوایی نیروهای آمریکا بر شفاخانه دکتران بدون سرحد در شهر قندوز، قماندان عمومی نیروهای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان یک سلسله معلومات را به وزارت دفاع آمریکا ارائه کرد. جنرال جان کمبل گفت این حمله یک اشتباه بود. هرچند وزارت دفاع آمریکا از ارائه جزئیات در مورد نتایج این گزارش خودداری کرد، اما گفته می شود که این تحقیقات برای بررسی و ملاحظه به دسترس جنرال جان کمبل قرار داده شده است. در نتیجه حمله سوم ماه اکتبر نیروهای هوایی آمریکا بر شفاخانه دکتران بدون سرحد در شهر قندوز 12 کارمند سازمان دکتران بدون سرحد و 10 بیمار شفاخانه به شمول 3 کودک کشته شدند. سازمان دکتران بدون سرحد این حمله را که در آن 37 نفر دیگر به شمول 19 کارمند این سازمان زخمی شدند تخطی آشکارا از قوانین بین المللی حقوق بشر دانست. به دنبال این حادثه عده‌ای از اعضای کنگره آمریکا و سازمان دکتران بدون سرحد در مورد این حمله تحقیقات مستقل را تقاضا کردند. همان بود که اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا یک تحقیقات کامل و شفاف را وعده داد و ویلیام هیکمن یک جنرال آمریکایی را به حیث رئیس هیئت تحقیق کننده تعیین کرد. جنرال جان کمبل قماندان عمومی نیروهای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان گفت رهبری تحقیقات مستقل به جنرال هیکمن به خاطر سپرده شد که این جنرال تحت قمانده او نمی باشد. بر اساس گزارش رویترز اکنون جنرال کمبل جزئیات حمله بر این شفاخانه در قندوز را ملاحظه می کند. وزارت دفاع آمریکا در یک پیام تحریری گفته است گزارش پیش از این که به دسترس مرکز فرماندهی قوای مسلح آمریکا برسد باید مورد تایید جنرال جان کمبل قرار گیرد. در نظر است نسخه از این گزارش برای معلومات عامه به نشر رسد، اما معلومات شامل آن نخواهد بود که نیروهای نظامی آمریکا آن را سری دانسته و از لحاظ امنیتی معلومات خاص شمرده شود. وزارت دفاع آمریکا نگفت که این گزارش چه زمانی به نشر خواهد رسید، اما جنرال جان کمبل گفته بود که گزارش‌های ابتدایی درباره حمله هوایی بر شفاخانه دکتران بدون سرحد ممکن یک ماه بعد به نشر رسد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرعت نیست، برق نیست.
بلا چې په سناتوري کې را نوستلم چې زلا
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
مو خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوروی سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو بوری
برای زنان و دختران دارای معلولیت در ولایت پروان با کمک برخی از کشورها و به همکاری برخی از مؤسسات افغانی برنامه های آموزش حرفه‌ای راه اندازی می گردد. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش گزارش دارد با این شرح.
رسیدگی و توجه به وضعیت زندگی زنان و دخترانی که معلولن از نیازهایی دانسته می شود تا به این قشر جامعه کمک صورت بگیرد. به اساس معلومات برخی از نهادهای دولتی و غیر دولتی در ولایت پروان شمار زیادی از زنان و دختران زندگی می کنند که از ناحیه معلول بودن رنج می برند. نادره گیاه رئیس امور زنان ولایت پروان در این مورد میگوید برای اینکه زنان و دختران دارای معلولیت از گوشه انزوا در جامعه بیرون شوند برنامه‌هایی را در نظر دارند.
دختر خانمایی که معلول هستن، معیوب هستن، اینا تقریبا در جامعه فراموش شدن. ما کوشش میکنیم که اینا از فراموشی، از مایوسیت برن بالاخره و به ریاست امور زنان بیان ما بتانیم. که از این طریق خواهرای ما به خصوص خانواده‌های بی‌بزاحت و خواهرای معلول معیوب ما در این همزمان اشتراک بکنن، سهم بگیرن و خود جزء همین جامعه بشمارن.
یکی از اقدامات به خاطر کمک به زنان و دختران دارای معلولیت در ولایت پروان راه اندازی پروژه‌های آموزش حرفه‌ای است. عبدالخالق زازای رئیس مؤسسه حمایت از معلولین در افغانستان در این مورد به تازگی به رادیو آزادی گفت یک دوره آموزش‌های حرفه‌ای 3.5 ماهه را برای ده ها تن از دختران و زنان دارای معلولیت در ولایت پروان راه اندازی کرده‌اند.
پروژه خرد از سفارت کانادا گرفتیم به حرفه پخته کردن و یاد کردن کیک و کلچه‌پزی که به استاندارد افغانستان میباشه. این پروگرام به معلولی خانمای معلولین و به بزاحت آوردیم. این پروژه 3.5 ماه در ایجا طول میکشه که در 1.5 ماهش اول آموزش است، 2 ماهش تولید هم هست. آینده از این پروژه این رقم است که ما هم خود مارکتینگ میکنیم که برای خانم ها طویل المدت مارکت پیدا کنه و رؤسای داخلی ولایت پروان اینی هم که ما وعده کرده که ما هم برایتان مارکت پیدا کنیم.
شماری از زنان و دخترانی که از این رهگذر نیازمند کمکند و از معلولیت رنج میبرند میگویند راه اندازی همچو برنامه ها برای آنان خیلی مفید و امید بخش است.
آرزو هستم این برنامه بر ما خیلی مفید تمام میشه، بر فامیلایی که معلولین و بی‌بزاحت هستن، بر اونا هستن. ما خیلی از این برنامه خوشحال هستیم. خواهش ما است که در آینده هم برنامه را ادامه بدن تا مردم از این برنامه خوب مستفید شوند.
اصیل هستم ما. این برنامه بسیار بر ما بسیار زیاد کمک میکنه و اگر ما در این برنامه کلچه‌پزی را یاد بگیریم یا کدام کار دیگه، این میتونه بر ما بسیار زیاد کمک میکنه. ما میتونیم در خانه هم این کارا را انجام بدیم.
از نظر شماری از آگاهان مسائل اجتماعی، محدود بودن فعالیت اجتماعی زنان و کار در بیرون از خانه یکی از عوامل عقب‌مانی جامعه افغانی به شمار می‌رود و در این حال از میان آنان کسانی که دچار معلولیتند بیشتر بار دوش جامعه تلقی می‌گردند. اگر برای تغییر وضعیت زندگی آنان توجه صورت بگیرد و برنامه‌های دستگیری از ایشان عملی شود، بخشی از مشکلات اجتماعی کشور کاهش خواهد یافت.
ریاست مبارزه با حوادث ولایت بغلان با سپیده‌های زلزله در این ولایت کمک رساند. این کمک‌ها شامل مواد غذایی و غیر غذایی به تقریبا 450 خانواده میباشد. بشیر احمد غزالی با جزئیات بیشتر.
محمد نصیر کوهزاد رئیس مبارزه با حوادث ولایت بغلان میگوید 1900 فامیل آسیب دیده از زلزله را دارند و حالا به 450 فامیل آن کمک های دست داشته توزیع می شود و به دنبال این به تمامی ایشان چنین کمک های صورت خواهد گرفت.
و امروز قرار است که به 4500 خانواده ای که در پل خمری از اثر زلزله منتظر شدند مواد غذایی و غیر غذایی طلب. بعد ما در دوشی ها که خنجان و دوشی و تالابرفک است توزیع می داشته باشیم، بعدم در اندراب. مواد غذاییش 75 کیلو آرد است به خانواده، 6 لیتر روغن است، مقدار دال نخود است، نمک تمام است، کیت حفظ صحت که شامل 15-20 قلم جنس بشه.
و اما آسیب دیده های زلزله اخیر در ولایت بغلان ضمن قدردانی از این کمک ها خواهان کمک های هستند که مشکلات اصلیشان را برآورده نماید.
تا نخود روغن آرد 3 بوجی به 2 نفر دیگه هیچ نداریم. نمک همین 2 بوجی آرد چاره ما نمیشه بیادر جان. ما سیخ کار داریم، خشت کار داریم، همه چیز کار داریم. منم دان خودش چی کنیم؟ 50 کیلو 50 پس 2 کیلو دادن ما دهیم خانه باید میشن.
والا خوش هستیم هم اخه دید کمک ها اخه چاره نمیکنن دیگه. باید خیموس ما چشت این چیزا پیش نخ کمک کنه خانه را جور.
در زلزله ای که حدود یک ماه قبل در این کشور رخ داد در ولایت بغلان باعث مرگ 3 تن و جراحت 21 تن و ویرانی نزدیک به 2000 فامیل مسکونی گردید. از این منازل بیش از 700 آن کاملا تخریب و بیش از 1100 منزل دیگر نیمه تخریب و غیر قابل زیست شدند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 دقیقه است. جاوید حسن‌زاده در استیدیو است با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
رئیس جمهور افغانستان میگوید کشورش با سرمایه گذاری و تجارت با کشورهای آسیای میانه نیاز دارد. مسئولان وزارت‌های تجارت و صنایع، مالیه، رئیس افغانستان بانک و رئیس نفت و گاز در اجلاس استجواب امروز ولسی جرگه فراخوانده شدند. هدف استجواب این مسئولان از سوی ولسی جرگه مشکلات در بخش بلند رفتن قیمت مواد سوخت، نرخ اسعار و مواد اولیه در بازارهای کشور خوانده شده است. قمندان عمومی نیروهای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان نتایج تحقیقات حمله هوایی به شفاخانه دکتران بدون سرحد را در ولایت کندز بررسی می‌کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد به طرفداری هر نوع اقدام علیه گروه دولت اسلامی یا داعش تصمیم گرفت. رئیس جمهور کشور مالی اظهار داشت که در جریان گروگانگیری در یک هتل در پایتخت این کشور با موکو 21 نفر کشته شدند. در نتیجه دو انفجار که مسجد شیعه ها را در بغداد هدف قرار داده بود، حداقل 9 نفر کشته و تعداد دیگری زخمی شدند. و حدود 2000 نفر در اعتراض بر ضد اصلاحات پیشنهاد شده از سوی حکومت ارمنستان در قانون اساسی این کشور در مرکز شهر یوریوان پایتخت این کشور گرد هم آمدند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج به نشر می رسند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. تا دقایق بعد دوام برنامه صحت سرمایه زندگی به نشر می رسد که ناجیه صافی میزبان آن است. اما قبل از آن گزارش دیگر هم داریم. شماری از پناهجویان افغان نظامیان ایران را به باجگیری از پناهجویان متهم می کنند. این پناهجویان میگویند که هنگام سفر از طریق ایران به اروپا پس از پرداخت پول هنگفت به نظامیان ایران توانستند از مرز ایران به ترکیه بروند. جعفر احمدی پس از گفتگو با شماری از پناهجویان افغان در این مورد گزارش مفصل را ترتیب کرده است که با هم بشنویم.
نبی الله 20 ساله فارغ لیسه مسلکی تجارت در کابل یک سال پیش تصمیم گرفت تا افغانستان را به قصد اروپا ترک کند. او حدود 15,000 دلار از بستگانش قرض کرد تا از راه ایران به مقصد نهاییش جرمنی برسد. نبی پس از گذشت از 7 کشور به مقصد خود رسید و حالا در یک گوشه از جرمنی به امید فردای بهتر زندگی می کند. اما نبی از این مسافرت خاطرات بسیار تلخ دارد. نبی از لتوکوب و دشنام نام می برد. او می گوید هنگام مسافرت بدام پلیس سرحدی ایران افتاد. بخشی از پول را که قرض کرده بود به پلیس پرداخت و سرانجام توانست از سرحد ایران به ترکیه عبور کند. از نبی پرسیدم که تلخترین خاطرش از این مسافرت چیست؟
اولین خاطره تلخ منی بود که من وقتی که به ایران رسیدم به نیم شب بود که ما را از موتر پایین کردن، همه افغانی ها را و افغانی گفته دشنام می دادن و لط کوب می کردن و یک شب نگاه کردن، بعد شب می بردن اردوگاه و از اردوگاه دوباره دیپورت میکنن افغانستان. خب من خودم با پول که جیبم بود همهش به حساب پول ایران، پول تومان لکه 40,000 روپیه بود، اما همهش پلیس دادم تانستم خود ازشان خلاص کنم.
فرهاد 21 ساله محصل پانزه حقوق پوهنتون خصوصی آریانا در کابل است. او از ایران دوباره به آغوش خانوادهش در منطقه میکرورایان 4 کابل برگشته است. فرهاد مانند نبی قصد داشت تا از طریق ایران به اروپا برود، اما برای عبور از مرز ایران به ترکیه به نظامیان ایران پول نداد و مجبور شد تا به افغانستان برگردد. فرهاد میگوید پس از ورود از راه زمینی به ایران خودش را تسلیم پلیس ایران کرد. فرهاد گفت که او را به یک کمپ مهاجران بردند و چند روز نگهداری کردند، جایی که به گفته فرهاد هزاران تن نگهداری می شدند.
کارش رفته پشم بار سرفانی پاک میکنند، در حال خودشان کارگر داشتند که کارای خود را انجام میکنند. سرف جایی که کار میبودن نمیدن از پردگاه میبودن مردمه.
هر ماجر از خود پیشیرانی از $300 روزانه استخدام خوالا در از طرف ملل مطاید. اینا یک مش برنج بر دو نفر میدادن، نیم نان بر دو نفر میدادن و باید دو خرما. ایتی کسایی بود که از گشنگی هم بود نزدیک بود جانش خدا بودن. کارگرایشون که یک در یک کار میبودن یا در فامیل خود خدا مشکل میداشن، باز میامدن یک کارفانی را میکشدن نتکلیف میکنن. نه مادر میمونن، نه خواهر میمونن.
سید عالمی بلخی، وزیر مهاجرین و عودت کننده های افغانستان، میگوید گزارش هایی را درباره برخورد خشونت آمیز با پناهجویان افغان هنگام عبور آنها از مرز ایران دریافت کردند. او میگوید که این موضوع را با مقام های ایران در میان گذاشتند.
از ایران هم ما گزارش های را میشنویم گاهی از برخورده بسیار خشونت آمیزی که با مهاجرین میشه در حین عبور اونا. ما با اونا در این رابطه صحبت های را داشتیم. خب حالا قوانین داخلی کشورها مسائلی است که ما با اونا میتونیم موضوع را شریک بکنیم، ولی خب در حدی که مداخله بکنیم فرضی است ما نمیاد.
علی شاه یعقوبی یک پناهجوی دیگر افغان است که پس از تلاش برای عبور از سرحد ایران به ترکیه چندین هفته در بازداشت نظامیان ایران بسر برده است. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یعقوبی نوشته است مقامهای ایرانی برای زندانیان می گفتند که شما همین حالا به افغانستان برگردید یا شما را به سوریه می فرستیم تا برای حکومت سوریه بجنگید. اما فرهاد از رازهای درناکتر از این پرده برمی دارد. او می گوید که نظامیان ایران افغانها را در مناطق مرزی بالای شهروندان سوریه می فروشند.
بردن افغانی ها چی رقم از جنگ سوریه به که گیر آمدی به نکر بالا میکنن از میبرن سر مرز. اونجا باز به سوریه ها تسلیم میکنن. اولا به مرز باز مربوط از آمه شد. یا پیسه خدا میگیرن که ما اینو تا نفر بردن آردن این یا جنگی است. چرا اجازم نمیده که تو گب بزنی. گب بزنی لات خوب میشی. یا تا پشتار میشاید سرم سم. پیرام میکنم. سر خود ما وقتی که ما تسلیم پلی شدیم تقریبا بسیار خواهش شدیم.
فرین آسیمی، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی، میگوید که وزارت خارجه ایران این گزارش ها را هیچگاه تایید نکرده است.
مرضیه افخم سخنگوی پیشین وزارت خارجه ایران بوده که در خرداد سال 93 گزارش روزنامه وال استریت جورنال در این باره رو رد کرده و گفته که ایران پناهجویان افغان رو به سوریه نمیفرسته و این ادعا بی اساس.
با گزارش خبرگزاری مهر چاپ ایران، در صورتی که مهاجران افغانی که میخواهند از طریق ایران به ترکیه بروند دستور توقف از سوی نظامیان ایران را نادیده بگیرند، هدف شلیک قرار میگیرند. هنوز آمار دقیق در مورد این که چه تعداد افغان هنگام مسافرت به اروپا در مرز ایران کشته شدند وجود ندارد. تا حالا کدام مناطق مرزی ایران شاهد دستگیری پناهجویان بوده که قصد مسافرت غیر قانونی به اروپا را داشتند؟ فرین آسیمی در این باره میگوید
روزنامه شهروند چاپ تهران در 28 مرداد تابستون امسال گفته بود که در مرزهای شمال غربی ایران 100 تا مهاجر غیرقانونی دستگیر شدند و بیشتر این مهاجران افغان بودند و میخواستن از طریق مرزهای شرقی وارد ایران بشن و به مرزهای غربی برن و از اونجا به اروپا سفر بکنن.
با گزارش رادیو فردا، حسین ذوالفقاری، معین امنیتی وزارت داخله ایران، یک هفته پیش گفت که سالانه 500 هزار مهاجر غیر قانونی در ایران دستگیر می شوند. حسین علی امیری، سخنگوی وزارت داخله ایران، چند پیش از برگشتاندن هزاران مهاجر غیر قانونی به کشورهایشان خبر داد.
از اول سال تا الان حدود 120 هزار نفر تردید داشتیم، یعنی برگرداندیم به کشور مربوطه، تحویل دادیم به مرزبانشان، تحویل دادیم. اما حسب آماری که گرفتیم متأسفانه 10% اینا تکراری هستن.
با وجود این قصه های تلخ، برخی از افغان ها هنوز هم قصد دارند تا از راه ایران به اروپا بروند. زبی یکی از این افغان هاست که سفر پرخطرش به اروپا از طریق ایران را به تعویق انداخت. او میگوید میداند که نزدیکانش هنگام سفر از راه ایران به اروپا بسیار اذیت و شکنجه شدند. اما به گفته زبی جز در پیش گرفتن این سفر چاره دیگر ندارد.
10% هم اعتبار ندارم که من از مرز ایران به ترکیه ترجم.
آقای زکی، با وجود که خودت میگی که از خطرات ازی میفهمی و خبرم داری، گزارشش داری، پس چطور تصمیم گرفتی که خطر متحمل شی؟
از هر روز مردن که یک بار رسمه بیترم.
نبی الله که پس از پذیرفتن خطرهای زیاد به جرمنی رسیده میگوید تشویش های تازه برایش ایجاد شده. هنوز سرنوشتش روشن نیست، نمیداند چی وقت سند اقامت برایش میدهند، جواز کار ندارد و مشخص نیست تا چی زمان نمیتواند با خانوادهش کمک مالی کند.
روغتیا در جوان شتمنی.
دوستان و روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دویمه برخه ده، او په دویمه برخه کې بیا هم د مغزي سکتې د مخنیوي په اړه خبرې کوو. یادونه کوو چې په خبرونه کې د افغان روغتون د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب فرید احمد ستانکزی صاحب سره ملمه دی چې ستاسې پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب، مخکې دې چې د اوریدونکو اړیکې واخلو، د خبرونې په دویمه برخه کې کوو چې د دماغي سکتې مخنیوي امکان لري کنه؟
د سکتې د مغزي یا د مغزي سکتې مخنیوي مونږ په دوه کټګوري تقسیمو، یعنی په دوه حصو تقسیمو. یو هغه مخنیوي ده چې فرض مثال مریض ته مخکې ویل کیږي. مونږ په یو مقوله ده وای په سکتې د مغزي اول د خبري بیا پس لغه دروازه در چټکی در ننوځي. یو مقوله ده، یعنی په دې معنا چې مریض کله چې جیک فشار ولري، شکر ولري، قلبی تکلیف لري او یا د خبره تنفسي مشکل لري، هر هغه مشکل چې لري کدا کنټرول سي دای مخنیوي.
السلام علیکم څنګه
شې؟ مهرباني ځان معرفي کړئ تاسو.
جلالدین هم کوم درس خبره کوم.
ښه، مهرباني کړئ د اړوند موضوع په اړه کومه پوښتنه لري نو موږ یې اورو.
د ډاکټر صاحب له پوښتنې سم پر سر باندې کله کله ډېر افدادي انو زه د دې لپاره غوښتل چې کوم یو شی چې زه درته میږه درته میږه چې درد هم راځي په ما خبر باندې درد راځي.
او دا سر دردی یا دا د سر درد چرته د پیدا کیږي؟ څو وخت پیدا کیږي؟ کله چې بسلا جګر خون ووسه، مستنارام ووسه، یا کور کې شور ماشور غرمغال دی، غلب جن سر دردی لري، او که غیر غنم مشکلات لري؟ عمر دي تمره ده او څه مصروفيات لري؟ خوب دي څنګه ده؟
خوب
نه، کله کله څنګه نه 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 نه
مهربانی ډاکټر صاحب.
د دې ورور د مشکل په اړه کې، د دې ستونزې په اړه کې داسې ویل شو چې سردردي ما مخکې ویل چې موږ په خپل کټګوري باندې تقسیموو، چې دغه سردردي ته د ورور هم خپل اشاره وکړه. من دغه سردردي ته رواني سردردي وي یا ټینشن هیډیک دته وایو. نو د دې لپاره چې په دغه سردردي باندې اختنو سویل دي، سردردي نه موږ ځان را خلاص کو، په اول قدم کې کوشش وکړو چې دغه خپل رواني ستونزې باید حل کو. ا دې کورنی مشکلات یا د باندې د وظیفوي مشکلات یا د کاروبار مشکلات دا باید حل کو، او ځان د ستونزې جوړې نکړو چې د غل وجه نه خپل دماغ باندې فشار وړو، خپل مغزو باندې فشار وړو، او څه تشویش وکړو چې دا پیسې مې له چا نه قرض کړې ده، دا به څنګه کیږي. په دغه خبره باندې به د دې څلوري ساعته چې یو ورځ یو شپه په دې باندې تیروي، او دې باندې تشویش کوي چې زه به دا څه رقم خلاص کړم، دا به څنګه کوم. وخت به د حل لارې باید لټول شي. یا مثلا فرض مثال په کور کې نور ناخوالې دي، نور مشکلات دي، د دې دو مشکلات دی خلاصون لپاره باید اول د رواني فشار لزان لري کړو. کله چې رواني فشار لزان لري کړو د سردردی په قرار قرار بدون د دوانم حتی امکان لري چې خسي. ولی بیا هم که یان له دوا اخستلو سره دغه ځان نسی کنټرولولای او له دې مشکلات نه ځان نسی ریستلای، نو بیا ضرورت دی ته چې یو ری لنزدې نه ته باید یو ډاکټر ته ورسی. شاید ممکن هیڅ دوا ته ضرورت نه وي، ولی څو مشورو ته ضرورت چې تا ته درک رسی چې ترغه ته له دې مشکلات نه ستوزونه خلاصي. ولی نظر په سن، نظر په حالت امید، فرض مثال ته به وای چې دا زه وسم نسم ویلې تینکو چې د تا فشار په څوم حالت کوم حالت کې د تا خوراک څه ده، ته ډیر له پیروین استفاده کوي، ډیر مثلا غوړ مثلا خوراک څخه استفاده کوي، آیا د دې ترڅنګ له نورو خوراکي څخه یا د نورو په اصطلاح دخانیات څخه استفاده کوي. نور د دې لپاره کله چې تل نږدې نه ډاکټر ته ورسی او ډاکټر له نږدې نه فرض مثال د تا فشار ګوري، دا وسته احساس کوي چې ما فشار نه نارمل ده، هیڅ شی نسته. ولی کله چې ډاکټر وخت کې نه ډاکټر د تا فشار ګوري چې ګوري د تا فشار لوړ ده یا غوړ دی ویني د لوړ ده، نور د دغه لوچنه یو ر ډاکټر ته تک ضرور ده چې له نږدې نه تا وکتل ولیدسي او هغه معاینات چې ضرورت یې هغه ته اجراسی که څه مشکل نو خو څه مشورې به چتا ته درک رسید.
مننه. روغتیا د ژوند شتمنه پروګرام اوري قریص پښتون په لیکه کې. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. بجا نجر صاحب ته خوري تاسو سلام نور اند کوم ساتو درانه مې نن نزه پروګرام زنو تاسو د ازادي راډیو ټول کارکون کور دونکو ته سلام نور اند کوم صاحب خوري زغوانم د څه 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 ولر مې
راځي
دا پروګرام په اول کې نو اوله خو پرسنه خو مې ده چې دا مرزي سخت چې انسان تر راځي دا څو ډول د انسان کیږي اقسام څنګه دي څو قسمه ده، او بل پرسنه مې ده چې دا انسان چې ډیر تشويش کوي دا هم د روحي تکالیف څخه حسابيږي کنه حسابيږي. پرسنه مې ده چې دا مرزي سخت و چې انسان ته واقع کیږي دا په سیمپل اړه لري کنه لري، او بل پرسنه مې ده چې کچيري یو په ګېده کې ماشوم ولري
مهم خبر داده چې سکته د مغزی په اول قدم کې هغه علتونه چې د جیک فشار له وجې نه سکته د مغزی منځ ته راځي، د مغزی تومورو له وجې نه سکته د مغزی منسترزی، او د تردید یا د ضربې له وجې نه سکته د مغزی منسترزی، نور د عملیات د بعض عملیاتو له وجې نه چې په مغز کې یا په ملا کې منسترزی دغه له وجې نه هم سکته د مغزی منسترزی. نو په مجموع کې مونږ دوه نوع سکته د مغزی لرو چې یو سکته د مغزی د په اصطلاح مونږ هغه ته بندش یا سربرن انفکشن ورته وایو، او بل هیموراجیک یا هغه سکته د مغزی چې د خونریزی له وجې نه چې په دماغ کې یو رک شللی شکیږي او دغه له وجې نه سکته د مغزی منځ راځي. نو بنان دغه سکته د مغزی چې کله منځ راغله بیا خپل نخوالی لري، فرض مثال مریض فلج کیږي، د خبرو نه پات کیږي، د حرکت نه پات کیږي، دغه ټول هغه ستونزې چې مریض ته منځ راځي. خو کچری یو مریض تومور د مغزی ولري او دغه سکته د مغزی منځ راځي، نور کله چې د تومور وېستل سي مریض په مرور د زمان کاملا ښه کیږي. په مجموع کې مونږ د سکته د مغزی چم کو فیصدی دی واقعیتونه سو تقریبا 15% بندش سکته د مغزی 90 بندش ده، او 15% واقعیت 90 خونریزی ده چې نه خونریزی منسر ازي. ولی په مجموع کې د دوړو انزار تقریبا خراب ده، او که پس جیګه ساته باندې منسر مثلا خونریزی یو غټ شریان شکیدلې وي، دغه له وجنه د خونریزی ممکن په یو قسمه د دماغ له منځ لري، په دماغ کې اضافي موقعیت نشته چې هغه وینه تجمع وکړي یا وینه پاتې شي یا چې هغه هیڅ مشکل بنان یو سیسی وینه ممکن د مریض د مرګ سبب وګرځي. او که چیرې دغه خونریزی یو لکای شریان شکیدلې به دومره انزار خراب نه ده، یا فرض مثال یو لکای شریان بنچوي به انزار خراب نه ده. دا د یو سوال. ا د دوم سوال په مقابل کې هغه مریضان چې رواني ستونزې لري یا تشويش کوي یا کی دا هم رواني ستونزې کې bale دا هم خپل یو رواني ستونزې او دا خپل د موږ استرس وایو، او کله چې یو انسان په استرس باندې اخته یا تشويش کوي نو دا خپل تشويش یو زمينه ساز د سکته د مغزی ده. او د دریم سوال په مقابل کې هغه مور چې امیدواره ده یا ماشوم په گیده که لری حقت همدغه د سهتامی دا رول ده قانون ده چه وای دا پیام ده هر روز دا پیام ورکول کیږي چې هغه مینده چې امیدوار دي دوی په هر میاس کې یو ځل باید ډاکټر ته ورسی او مینه سي زکه د دې لپاره هغه مینده چې مثلا په دې جریان کې یا جیک فشار پیدا کوي یا مثلا ادرار مثلا مشکل پیدا کوي یا پارسوب پیدا کوي دا به جدی پاملرنه لاندې وسی ځکه احتمال لري چې دغه مخکله حالت نه دغه سکته د مغزي منسرتي او یا احتمال لري کله چې ماشوم پیدا کیږي په هغه وخت کې یو سکته د مغزي د بندش منسرتي.
بله، په دې لاره چې د قیس پښتون پوښتنې جواب شوی وي. ډاکټر صاحب، یو بل اوریدون کې هم لرو، عبد الله خان لغمان چې هم په انتظار پات شو. مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
السلام علیکم. عبد الله خان د لغمان څخه. دا دا خطر د زما په ځای په خارجي نه نو دا د دې لپاره چې د هوا چې کله چې دا زما د یو کله د وځي زما د هوا سره تر دې ده نو دا څنګه دې شي کار نه تاسو چې حاضرې چې څنګه چې چوک چوک دې دا حرکت زما په لید کې ټول دې ورجدون کې غونې کې دا هر وخت کې نه یا چې زیات مزل کوم یا چې یو بل دې کې نه ما یاد مات کې نه کوم چې
د ما د ورور ته چې د لغمان ولایت نه تماس نیولی وو، د ما پیغام دته ده چې یو ریل نږدې نه یو عصبي ډاکټر ته دې ورسي او جراحي عصب ته، خصوصا جراحي عصب ډاکټر ته، چې دغه مونږ دلته دو حالت لرو، حیثیت په نامه، حیثیت د حرارت او ګرمي او سردي، یعنی د یخوالي او د ګرمي حیثیت دا باید تعین سي. نو د دې لپاره ضرورت ده چې ته باید ورسي له نږدې نه ډاکټر مطلق کوم معاینات چې د تا په وجود کې ضرورت ده، یعنی هغه معاینه چې له نږدې نه باید ولیدل سي او هیڅ سي، نو بنان د دې لپاره دغه معاینات اجرا سي، نو نږدې نه یو ریکور سي، دا به خطرې زل وستاست.
بله ډاکټر صاحب، په کوم عمر کې، البته مخکې قرص پښتون هم دا یادونه وکړه، سکتې مغزي خلکو ته ډیره پیدا کیږي؟
په خو کتابونو دا قید کړی چې فرض مثال په وروسته د 15 کلنۍ نه اته 50 کلنۍ نه وروسته یا 15 کلنۍ نه وروسته سکتې مغزي واقعیت منځته راځي. خب اوس کوم مریضان چې مونږ په کلینیک کې، څه شخصي کلینیک کې، څه په دولتي شفاخانو کې او شخصي شفاخانو کې مونږ وینو، په دا یو ډیر وړه ساته دي، نه مونږ یو ډاکټر په ورځ کې ویني، یعنی واقعیت دا کوم مونږ فیصدی ونیسو په ټول ساته دي، ټول افغانستان کې شاید ډیر واقعیت اوور. خو قید کتابونو په خوا دقت کړئ چې پاسل 50 کلنۍ ممکن دا حملات ډیر وي، ولی اوس اکثرا د سنه د چپ ماشومان کې نه پیدا کیږي. د یو اف تي ماشوم سره ما په څو واقعیت کې تقریبا دغه په ظرف یو کال کې ما 15 واقعیت د یو اف تي د یو مشته د 15 مشته ماشوم سره واقعیت سکتې مغزي وو، چې خو خپل افاتونه درلود، خپل مشکلات درلود، او په اکثرا د 12 کلنۍ نه تر 40 کلنۍ پورې دی واقعیت هم یو فیصدی دا هم لري. خو زیاترین واقعیت اوس په افغانستان کې ځکه مونږ هغه خپل د خوراک رژیم نسو کنټرولولای، خپل فرض مثال کوم دواګان چې فرض مثال زه د اوس تکلیف دی قلبي لرم، فرض مثال، او زه په دې پوهیږم چې دا ماته مشکل جوړوي، ولی دې بې پروايم، یا جیک فشار لرم بې پروايم سره، یا فرض مثال شکر لرم بې پروايم، یا دوامدار یو سردردی لرم بې پروايم. دغه خپل زمينه ساز د چی شته؟ زمينه ساز د سکتې د مغزي ته. بنان سن اکثرا په افغانستان کې ورسته 15 کلنۍ نه واقعیت څه نارینه یو که څه خزینه واقعیت ورسره ستنه.
جره مننه دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. یو بل اوریدونکو لرو، مهرباني وکړئ. سلام علیکم. بلې ساتي غاورو، مهرباني وکړئ.
دا د شي زړه د شي د ځواب کې درې کې کې د شو مې اخیږي چې نوې مراد را تلګې ده لای دا دمه مور سره سوای کې سر درد هم را ته پیدا شي وي سره چې کې کې پنځه منټه موټر کې مزل وکم به شي به زور را باندې تر هغه بس دنیا کې را باندې ناشته وي دا مراد ما ته نه پیدا شوی نه پیګم چې دا سره وکه ما
یو لار راته واخې دا وړې ټین په دوړ سرګور د ما پیغام واخله د رادیو له طریقه، ان شاء الله زبر درته پیغام درک. دوی یو ریپټ د هضمي جهاز ډاکټر ته باید نږدې نه ورسی، داخلي ډاکټر ته نږدې نه وکړل سي، کچره د عصبي پر ارتباط درو، د خاصه عصبي ډاکټر ته دوی راځي سي، او که وای پر ارتباط درو چې کوم معاینات زرو دی هغه به غوړ تیږي.
د خبرونه ورسته شي به دی به هم کته سره کومه پښتنه پاتې کولی شي چې ټلیفون وکړي او ډاکټر صاحب نه خپل پښتنه مطرح کړي یو بلوریدون که هم پلیکه کی لرو ګورو چې دوی کومه پختنه لري. اخونزاده زابل نه پلیکه کې دی. سلام علیکم اخونزاده صاحب، مهرباني وکړئ.
زه مرتکال غرزواده هم درې کال د مخه سر می چې بده سم چې بیا راپور سم د پیښې پر پرو کې داسې درد رقم کوي.
نور نور اخونزاده صاحب
نور چې بده چې دا د دې لږ بدخا به یم را سر می د میدم ایدا شکای.
نور
بس دوام مشکل
شه سید زبد درې ډول طریقې د پیغام درکو. د اخوزاده صاحب مشکل دا چې درې کلمې کې د موټرسکل سره ولیدل او ووس هم یو سردردینه شکایت لري او بیخوبینه شکایت لري. نور دغه ولیدل یا تردید یا ضربه دا اکثرا حالاتو کې ممکن که په وخت کې د کوم په مغز کې خونریزي کړي او یا په وخت کې د مغز کوم کسر کړي، یعنی یو ماتساوي مغز اډوکه خپل د هډوکه د سر ماتساوي دغه خپل مشکلات لري چې باید جراحي اعصاب ډاکټر ته دوی مراجعه وکړي. لنزدې نه باید جراحي اعصاب ډاکټر وګوري که چیرې کوم ستونزې هغه ورته غوي به دوا ورته شروع کړي.
عبدالستار اخوان رضا شما کوم نو سوال دا و چې دا اصلي کې دا په کوم عمر پیدا کیږي؟ دا که تبابت ونیسي دا څو فیصده دا مرګانی ده؟ آیا دا تکراری پیدا کیږي او ارثي رول هم په دې کې شته او که نه شته؟
د اخوندزاده صاحب په ځواب کې باید داسې ویل سي چې دغه عمر اوس اکثرا کتابونه نه قیدوي. که چیرې دغه فرض مثال یو 25 کلن هلک د ګورو چې جیک فشار لري، یو 25 کلن هلک د ګورو چې فرض مثال شکر لري یا قلبي تکلیف لري یا تومور د مغز لري، هر علتونه نور چې زمينه ساز دغه حالت ده لري، نور هغه کاندید د حادثه ده. ولی په هر صورت مهم خبره ده چې قابل تداوی ده او تداوی کیږي که په اول وختو کې مریض شفاخانه ته ورسیږي. او په اکثرو حالات کې مونږ لیدلې دي چې مریضان شفاخانه ته نه رسیږي، په کور کلی کې هغوی هم خپل کورنی تداوی کړی ده. ولی دا په دې معنا نه ده چې دا زه تداوی مونږ کړی نو مریضان مونږ تداوی نه کوو، دا مریضان به ښه کیږي. ځکه دغه مریضان اکثرا هغه ډیر په مغز کې ډیر غټې ستونزې ورته نه دي رامنځته کړي. فرض مثال یو ضعیفي دی او لاس په یو سات کې ورته پیدا شوي، په مرور ځوان هغه بېرته راخوڅوې ده. ولې د دې لپاره که دغه کنټرول سي او ډاکټر ته په اول لحظو کې ورسیږي، په اولو ساعتو کې یا په اول ورځ کې شفاخانې ته ورسیږي او ورته کومک سي، چانس زیخته زیات ده چې مریض به ډیر عمر وکړي. او له دې هغه خوب مرګ وای حق ده، ولې دغه تدریجي مرګ ده چې مریض فلج کیږي او په کلونو په جای کې لویږي او خپل هغه د ورځنی ضرورت نه سیاده کول.
بله نصیر احمد له پکتیا نه په لیکه کې دی. سلام علیکم.
د فونم د پکتیا زه یو اسکندر خیرونه د ډاکټر سره په خبرو راځم د اعصابو باره کې.
ها نصیر احمد خان اړیکه پریښواله مخ سره ډاکټر صاحب خبرونه ورسته برخه ده. دماغي سکتې هغه عوامل چې نه کنټرولېږي اساس نظر سره دي؟
د دماغي سکتې هغه عوامل چې نه کنټرولېږي هغه نه نهاني دي هغه هغه دي چې فرض مثال یو کس وزن ډیر زیات احتیاطه چاغد نو هغه هغه چې د ډاکټر له کنټرول نه وتلی خبر ده. فرض مثال مخکې خوندزاده صاحب هم دا سوال وکړ چې پرسیات پورې اړه لري کنه. ارسیات یو فامیل په ارس وړي ده د خبره، نو دا په دې پورې تړلې ده. فرض مثال جنسیت ده هغه فرض مثال واقعیت په نارینه وو کې ډیر ده، ولی په ښځینه وو کې واقعیت د مرګومیری بیا ډیر ده. فرض کوم نو په نن دا موږ جنسیت نه تغیرولای. نور بل هغه کسان چې مثلا چې نه کنټرولېږي جیک فشار سی مریض پیدا کوي او که هدی فرض مثال دوا و نه خري دوامدار دوا و نه خري دغه مشکلات مصر
د خبرونه ورسته برخه ده. او غواړم په دې ورسته برخه کې د مخنیوي په اړه خبرې وکړم او خلکو ته ستاسو پیغام سره میره بني.
د ما ټول ګرانو هیوادوالو ته او خصوصا هغه کسان چې په کورونو کې ناروغان لري او هغه ناروغان چې جیک فشار سره اخته دي او یا شکر ناروغي سره اخته دي او یا قلبي تکلیف لري او یا لیو دوندار سردردی شکایت لري او یا رواني ستونزې لري چې مشکلات رواني دي چې دا هم کې دیسی علت سي، نو بنان دغه مریضان په اول قدم کې دغه فامیل باید دیت آماده چې دا همیشه ډاکټر ته ورولي او کنټرول سي. دغه فشار شکر غول دی وینه قلبي تکلیف دا باید کنټرول سي. او کچری دغه مریضان پاول قدم کې کنټرول سی نو بنان کې د دا حمله د سکتې د مغزي هیڅ وخت منځ نه سی او کچری کنټرول نسی بیا مشکلات ورستی بیا سخت زیاته د ما پیغام داده چې کوشش وکړو په خپل غذایی رژیم کې یعنی په خوراک کې هغه څه ډیر مراعات کو چې موږ ته پسته جنجال جوړی موږ ته اضرار ډیر ده موږ ته مشکلات ډیر جوړی فرض مثال د ډیر غوړ نه باید پرهیز وکړو د مالګې نه باید پرهیز وکړو او په زمین کې هغه کسان چې په سګریټو روږ دي دخانیات روک دادی حقوقی باید لدی نباید لری و ساتو زکر چی دا مشکلات ممکن مستر
دوستانو نن اخبارونه زنگری شوی و مغزی سکته تا با اخبارونه که دا افغان روختون دا اقلی او وسبی نروغای و متخصیص دکتر سیب فرید احمد رسر امیل ما و چه ساتی پختنی زواب کلی دیر زیاد من دکتر سیب
دستانم بنان
دا ازادی را دیو نوری اخبارونه هم مهیر وی دا لاب آمن
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.